له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هر کلی کوم. د مالی وزارت چارواکي وای د روان مالی کال په لومړۍ درې میاشتو کې ملي عواید 2.9 میلیارد زیات سوی دي. د دغه وزارت ویان عبدالقادر جیلانی نن ازادي راډیو ته وویل سږ کال د ملي عواید لپاره د 1.4 میلیارد افغانۍ هدف ټاکلی دی. دی وایي دوی تر اوسه توانېدلی دي چې 1.5 میلیارد افغانۍ له ملي عوایدو څخه راټولې کړي. ښاغلی جیلانی د عوایدو د زیاتوالي لاملونه په چارو کې سمون د فساد سره مبارزه او په سمه توګه د عوایدو ټولول بولی. بلخوا یو شمیر سوداګر د مالی وزارت لخوا د مالی او ټیکس د لوړولو څخه شکایت کوي او وایي چې مالی وزارت د بودیجې د نشتون او عوایدو د کموالي له امله پر دوی مالیه زیاته کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي چې د بودیجې کسر د کمیدو د مخنیوي په برخه کې به جدي هڅې ترسره کړي. همایون رسانن د خپل سل ورځني کاري پلان د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په دغه پلانونو کې د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې پانګونه د ظرفیتونو لوړول او د صادرات تو پراختیا شامل دي. شاغلی رساول چې د یادو پلانونو د مولیکول په هدف په اړوندو قوانینو کې لازم اصلاحات رامنځته کړي. ولسمشر غنی ویلي چې وزیران مکلف دي چې په لومړی سلو ورځو کې په خپلو کارونو کې اساسي تغیرات رامنځته کړي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د شوزو د خودکفایۍ لپاره شاوخوا 8000 کورنۍ باغچه جوړې کړې دي. د وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې دغه کورنۍ باغچه د هیواد په 500 زونونو کې جوړې سوې دي. نوموړی وایي دغه کورنۍ باغچه د کرنې وزارت د باغداري او مالداري د پروګرام په ابتکار جوړې سوې دي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنیو اثارو سره په جټل بدلېږي. یو امریکایي ډالر 950 افغاني، یو یورو 40 افغاني، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ دیرش بوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ شپېته بوله، زر ایرانی تومن 10 افغانۍ 15 دیرش بوله او زر پاکستانی کلدارې 1500 شپېته افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو لازم دی راډیو واوریدل که غواړئ دا او د افغانستان په نړۍ او نړۍ په اړه ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org او اوس هم 2:19 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د حقیقت صدای پروګرام واورئ چې پکې د افغانستان د خلاصون لارې د غورځنګ له مشر سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې شوې دي، پام وکړئ د انصاف په لټه کې پروګرام ته چې حمیده هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې ربانه ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د دیونه د انصاف په لټه کې خبرونه مو د کابل ولایت یو وسیدونکو ته ځانګړي کړی ده. عبدالغفار فیضی زادران وایي چې د کابل خاروالی و نمره ځمکه ورکړي خو له 16 کلونو په زیاته موده کې دغه نمره ځمکه نه ده ترلاسه کړې. تاسو منوم واخلې او مشکل موای
زمانو عبدالغفار دی، تخلص په فیضی زادران دی. زما مشکل دا دی چې د کابل خاروالۍ لخوا په 1302 کال کې یوه نمره ځمکه د قلعه زمان خان په پروژه کې راته ویشل شوې وه چې سند ملکیت په لاس لرم. ستاسو په لاس کې دی، تاسو یې کتلی شئ، لیدلی شئ. له 1302 کال را په دیخوا یو ځل دغه څو کاله وړاندې نهمې ناحیې یو ځل بیا وغوښتلو، یو فورم یې بېرته راته راکړ، بیا ما هغه فورمونه بیا تصدیق کړل، ورته راوړل د ټولو نواحیو نه تصدیق شول، بېرته تسلیم کړل. له هغه را په دیخوا دغه 1202 کاله موږ دې ته انتظار بسو چې موږ په اصطلاح له بېکورۍ نه خلاص شو او خپلې کډې په اوږه بار کوڅه په کوڅه ونه ګرځو. زموږ اولادونه که خدای کول دی و مکتب څخه چې هغه دایمي د دوی مکتبې فارغ شي، یوه ورځ یوه مکتب ته ځي، بله ورځ بل مکتب ته ځي، په یوه کې په پښتو تدریس کېږي، په بل کې په دری باندې تدریس کېږي. چې زموږ اولادونه په اصطلاح د دواړو ژبو نه هېڅ یعنې هغه ګټه چې باید پورته کې نه شي پورته کولی. د دغه مشکل د حل لپاره زه له تاسو سره دغه تاسو راډیو ته راغلم، خپل عرض مې وړاندې کړ. زه دولت مامور یم په دولت کې مختلف چوکیو باندې مې کار کړی دی د ملي راډیو ټلویزیون نرانی وری د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر جمهوری ریاست پورې چلته زه د جمهوری ریاست مامور یم دنده اجرا کوم مګر له دې ټولو موقعیتونو نه ما کومه ناوړه استفاده لا تر اوسه نه ده کړې دغه د خپل غاک د میډیا له لارې د هغې قوې له لارې چې هغه په افغانستان کې نه ته په نړۍ کې څلور مقوه حسابي کې زه خپل غاک غواړم چې له درنو وطنوالو سره شریکم د ښاروالۍ له مسؤلینو او مشرانو سره شریکم
او بخې زدران صاحب خبرم قطع کوم دغه سند چې دلته دی د سویل دي چې تاسو ته یو سند درکړی دی البته موقت سند دی او تاسو یې ملکیت هغه شمیره هغه حدود ټول دلته ځانګړي کړي دي څنګه تاسو په دې شلو کالو کې ونشو کړی چې خپل ځمکه ځانګړې کړي اول مراجعه نه ده کړې ښاروالۍ ته
ما مخکې وویل چې هغه خلک چې نن یې عریضه ورکړي د سبا ته یې په اصطلاح د نمرې څښتن شوي دي د کور څښتن شوي دي دا چې په 2 کالونو کې مونږ ولې اصلا ما نه غوښتل چې زه په اصطلاح په ښاروالۍ کې ودرېږم ما د نورو وطنوالو په رقم باندې همدغسې انتظار وایستو کوڅه په کوڅه وګرځېدم کور په کور وګرځېدم په کرامه کورونه ونیول مګر زه د ښاروال مخې ته ونه درېدم مونږ دا فکر کوو چې د افغانستان اوسنی نظام چې راغلی دا په عدالت باندې بنا دی د خلکو حقوق به خلکو ته ورسوي خلک به له بېکورۍ خلاصوي خلکو ته به کور پیدا کوي خلکو ته به په اصطلاح کار پیدا کوي ډوډۍ به پیدا کوي مګر متاسفانه هغه څه چې زمونږ تقاضا او زمونږ توقع وه په هغه رقم باندې ونه شول چا چې زر درلود چا چې زور درلود چا چې په اصطلاح له دولتي موقفونو نه ناوړه ګټې پورته کړې دي هغوی په کابل کې د څو څو نمرو د څو څو کورونو اته کوي چې په لسګونو کورونو څښتنان دي مګر دا چې مونږ په اصطلاح له دې وسیلې نه کار اخیستی دی او نم د خپل ګریوان د چا په مخ کې په اصطلاح په دې رقم سیر کړی دی انتظار مو اصطلاح د حوصله مو کړې ده لا تر اوسه له هغه حق څخه چې مونږ باید ولرو او ټول وطن والی باید ولرو هغه څخه برخمن شوی نه
ښاروالۍ تاسو نه پیسې ما اخیستی دي
تابن تاسو وینئ د دې ځمکې قیمت د 360,000 افغانۍ وو دغه وخت 360,000 افغانۍ د 2 کال چې الته که پاسوارو باندې تبادله شي الته مثلا کلدار او ډالر ډېر
یعنی 360,000
360,000 افغانۍ مونږ د خزانې ته تحویل کړې دي
تاسو څه غواړئ که ښاروالۍ تاسو دې غوښتنه ته ځواب نه وایي نو تاسو به څه وکړئ څه غواړئ تاسو
په سر کې کله خبره وکړم از ما لپاره به ډېره بده وي زمونږ ټول اولادونه دې ته تیار دي چې د کابل ښاروالۍ مخکې په اصطلاح راشو خپل ځان ته په اصطلاح اور واشو چې نور له دغه جنجال خلاص شو
مونږ د ښاغلي زادران ستونزه د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو له سرپرستۍ شکري نائب احمدزی سره طرحه کړه
ټولې خبرې مې واورېدې زه هم خپل سلامونه ټول اورېدونکو ته وړاندې کوم د دوی د پښتنې په ځواب کې باید ووایم متاسفانه په 1 کال نه تر 4 او 5 کلونو پورې یو شمیر هغه اندازه ځمکه چې اصلا یې استملاک کړی نه دی اصلا یې له شخصي ملکیت څخه دولتي ملکیت ته نه دی اړولې هغه یې واخیستې په یوې ساده ورقې په خلکو خرڅې کړې چې دا د کابل ښاروالۍ له ډېرو مشکلاتو څخه دي چې موږ نن ورسره مخ یو چې موږ همداسې ځمکې شاوخوا 40,000 نمرې لرو 40,000 ځمکې همداسې لرو د دې تر څنګ د خلکو هغه ځمکې چې استملاک شوي چا نه دي ورکړې مثلا په سرک کودکستان او ښوونځي کې راغلي کابل ښاروالۍ دا ستونزې لري ښه ډېر کم وخت کېږي چې زه په کابل ښاروالۍ کې د ملکیتونو د سرپرستۍ په توګه وظیفه لرم د کابل ښاروالۍ له سرپرست سره په تفاهم موږ وکړای شو چې د مستردۍ مدیریت چې په تشکیل کې نشته یو څو کسه خدمتي راوغواړو او موظف کړو چې په هغو دولتي پروژو وګرځي هغه نمرې ځمکې چې د اسکانو د مقررې له مخې مستردېږي او هغه موږ هغو کسانو ته ورکړو چې همدارنګه ستونزې لري او هغه کسانو باندې وویشو چې موږ یې ځمکې اخیستې او بیرته مو ورکړې نه دي شاوخوا یوه نیمه میاشت کېږي چې د خیرخانې باګرامي او قلعه زمان خان په پروژو کې مو وکړای شو یو څو نمرې پیدا کړو او هغه هم هغه نمرې دي چې پخوا یو شمېر کسانو ته ورکړ شوي او هغوی تای مراحل کړي نه دي او موږ په قانوني توګه هغو کسانو باندې ویشو چې موږ پوره وړي یو د دوی په حق لپاره وایم چې دا د دوی مسلم حق دی پیسې تحویل کړي دوی له دولت نه ځمکه په پیسو اخیستي خو دوی چې دا ځمکه اخیستي و باید هماغه وخت پیسې ورکړي وي باید دوی تللی و ځمکه یې خط اندازه کړي و او د خپل ځمکه خاوند شوی و چې دا کار نه دی کړی اوس د کابل ښاروالۍ عملاً کومه پروژه د توزیع لپاره نه لري موږ ډېرې ښې ځمکې لرو چې متاسفانه اوس د غاصبینو لاس کې دي موږ خپلې ستونزې جمهوري ریاست ته وړاندې کړي چې مثلا په پلی چرخي یا ارزان قیمت کې ځمکې لرو او د کوم غاصب په واک کې دي موږ پوځي ځواک د ځان د ساتلو لپاره نه لرو لرو چې په دې برخه کې زموږ ملاتړ وکړي او هغه ځمکه چې د ځمکې د مافیا په لاس کې دي هغه ترې واخلو. باور وکړئ موږ په کابل کې په همدې پروژو کې 100,000 نمرې ځمکې لرو چې په دغو کسانو یې وویشو. ما وویل چې که تاسو زما غږ اورئ، که موږ وکړای شو چې ځمکې ولرو، موږ هڅه کوو هغو کسانو ته چې لکه دوی غوندې دي دا ځمکې وویشو.
احمدزی صاحب، وابرو چې زادران صاحب څه وایي؟
د 40,000 نمرو کومه خبره چې دا په ما پورې شخصا تړلې نه ده، ځکه دولت یا ښاروالي یا د افغانستان حکومت د دې ځوابګو ده چې خلکو لپاره د بدوباش د استوګنې لپاره ځای پیدا کړي. دغه مشکل خپله د ښاروالۍ مشکل دی. ښاروالي په یو ډول نه یو ډول، زه احترام لرم ټولو دوستانو ته، ټولو کارمندانو ته چې په ښاروالۍ کې کار کوي، که چیرته ښاروالي د دې زمینه ورته مساعده نه کړي، آیا غاصب کولی شي ځمکه غصب کړي؟ که چیرته حکومت په یو ډول نه یو ډول په کې داخل نه وي، آیا غاصب کولی شي ځمکه غصب کړي؟ دا مشکل زما مشکل نه دی. لکه تاسو چې وایئ چې سکیچول یا په اصطلاح غواړم چې کتاب درته واچوم، تاسو راشئ وګورئ، تاسو وګرځئ چې چیرته نمره پیدا کړئ. آیا زه د دې صلاحیت لرم چې زه هره ورځ راشم د ښاروالۍ ناحیه په ناحیه په پروژه وګرځم، یا کتابونه راولټوم، د آرشیف مامور له ځانه جوړ کړم چې وګورم چې کوم ځای کې ته نمره خالي لري او کنه، که په کتابونو ډکولي که په نومونو لیکل باندې وي. زه فکر کوم چې په ښاروالۍ کې هیڅ داسې ځای به پاتې نه وي چې په هغې کې په اصطلاح نوک سړی ځای کې. زه هیله لرم چې دغه مشکل ته د حل یوه داسې لاره راته پیدا کړي چې زه په کې د کور څښتن شم او زما په ډول نور دغه وطنوال چې پاتې دي، کورونه نه لري، سرپناه نه لري، هغوی هم له دې څخه برخمن شي.
تاسو وایئ زما یې پرې څه چې 40,000 کسان، همدا 40,000 کسان د کابل ښاروالۍ ګریوان نیسي؟ یوازې تاسو نه یې، تاسو له نږدې نه راشئ، زه وګورم چې ستاسو ځمکه، ستاسو اسناد چیرې دي. کوشش وکړئ چې په همدې مسترد پروژو کې تاسو ته درکړو. په هغه صورت کې چې تاسو همکاري وکړئ، خلک همکاري وکړي، پوځي ځواک له موږ سره همکاري وکړي. ما یو ځل وویل چې دوی دې له نږدې راشي، موږ د مسترد پروژو لپاره کسان ټاکلي، دوی دې راشي چې ورته ځمکه پیدا کړو. همدا عملن خو اوس زما په جیب کې نه ده چې زه ووایم راشئ چې دغه ځمکه درکوم. هر څه له ځان نه پروسیجر لري. حتما دا یوه نمره ځمکه چې مې پیدا کړه، دا د لاړ شي زموږ له کسانو سره عکاسي دي وکړي،
نیروهای نظامی ما را همکاری
بکنه. زما لپاره ګوره، د مشکل حل زما سندونه ټول هلته دوی سره پراته دي. زه به ورته لاړ شم، سند به ورته یوسم، ورته کې به یکدم. آیا دوی زما مشکل حلولی شي؟ زه هیله من چې زما مشکل حل شي. که زما مشکل حلېدلی، دوی کاله انتظار نه وروسته به زه د ازارۍ راډیو ته نه راتلی. له دې طریقه به ما له خپل عرض نه وړاندې کولی چې دغه عرض زما رئیس صاحب جمهور، د دولت ارشد مسؤلین، په خپله په اصطلاح ښاروال او د ښاروالۍ ټول مسؤلین واوري چې زما دغه مشکل ته رسیدګي وکوي.
تاسو خبره نه شي اخیستی. ما وویل موږ د مستردی ټیم سره تاسو لیږو، تاسو هماغه ځمکه پیدا کړئ، عکس واخلئ، کله چې ځمکه سپینه وه نو موږ هماغه تاسو ته درکوو. له تاسو څخه څوک زیاته ستونزه لري چې زه دا ځمکه تاسو ته در نه کړم؟ ګوره وروره، تاسو غواړئ داسې سند واخلئ چې ګواکې زه کومه نمره په خپل کتاب کې لرم. وایم چې راشئ مستردی ځمکه پیدا کړئ، زه یې درکوم. دا زما وروستۍ خبره او وروستۍ ژمنه ده.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، په دې خبرونه کې مو د افغانستان د خلاصون د لارې د عالی شورا د مشر ښاغلی سید اکبر هغه سره وغوښتل چې مرکه ولرو. هغه صاحب، په دې وروستیو کې تاسو ویلي چې افغان حکومت باید یو څه د خپلو هغو امتیازاتو څخه تیر شي، او مثلا که طالبان یو څه غواړي هغو ته یو څه ورکړل شي، د دې لپاره چې په هیواد کې یو رښتینې سوله راشي. هدف دلته څو چې مثلا طالبان کمې غوښتنې وکړي، هغه باید ورسره ومنل شي چې دوی هم د حکومت یو برخه وګرځي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما داسې ویلي دي چې عام مفکوره که جوړه ده په هغه طریقه باندې ولاړ شي. البته دا طالبانو ډېرې غوښتنې د عام مفکورې سره شاید برابرې وي. عام مفکوره د ملت د افغانستان یا د ولس د افغانستان داسې جوړه ده چې خارجیان په افغانستان کې بودن د دوی عام افغانان هغه نه غواړي. نو موږ دا وایو که چیرې په دې باندې په افغانستان کې جوړه راځي چې خارجیان د افغانستان ووځي، نو زه فکر کوم چې افغانستان د حکومت کې د طالبانو سره ومني، کېدلی شي چې افغانستان به په دې باندې جوړ شي او طالبان مذاکراتو جوړ ته حدیثي، ځکه چې څه شي ولیدله چې د قطر په غونډه کې طالبانو دا وویله چې زموږ سره لو خبره داده چې د خارجیانو وتل د افغانستان سره. نو زه خپله د عام مفکورې په نسبت باندې بله عامه مفکوره مثلا په دې جوړه ده چې که چیرې بل فرض طالبان راشي او طالبان دا ووایي چې په افغانستان کې دې د سره سره انتخابات وشي، نو زه فکر کوم چې دا به په دې نسبت باندې ښه وي چې اوس په د 5 میلیونو نمایندګۍ دا حکومت کوي، کېدلی شي طالبانو په وخت کې چې هغه د طالبانو په ساحه او په منطقه کې خلک انتخاباتو ته یا د طالبانو په وجه نسوه حاضر، یا مثلا مشکلات و د مشکلاتو په وجه نسوه حاضر، هغه به په دې وار کې حاضر شي 15 میلیونه او 6 میلیونه به انتخابات ته حاضر شي. نو یو څوک چې د 6 میلیونو نمایندهی دا به ښیي تر هغو چې هغه د 5 میلیونو نمایندهی. نو موږ خو د افغانستان جوړ غواړو، نو موږ وایو چې جوړ داسې وسي چې صحیح نمایندګي په افغانستان کې راشي، نو به افغانستان په هغه باندې جوړ شي. نو عامه مفکوره د خلکو دا جوړه ده، او غیر دغسې که د طالبانو سره نورې بعضې خبرې که هغه د عامې مفکورې د خلکو سره برابرې، نو زه خپله هغه خبرو ته مشروع خبرې وایم، وایي د افغانستان د حکومت قرباني ورکړي او هغه خبرې چې هغه مشروع خبرې دي او د عامې مفکورې سره مطابق خبرې هغه د خلکو سره ومني، او په افغانستان کې یو داسې حکومت جوړ شي چې د هغه د ټولو قشرو د ټولو طرفو مشترک حکومت.
بله، هغه صاحب تاسو د انتخابات خبره وکړه، د په همدې انتخاباتو کې چې تیر شول د ولسمشرۍ، او دا شان د ښاغلي کرزي د جمهوري ریاست په دوران کې چې کوم انتخابات وشول، هغوی هم دا ویلي او طالبانو غوښتنه کړې وه چې راشي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نو که هدف دا وي چې مثلا طالبان راشي انتخاباتو کې ګډون وکړي، ولې مثلا طالبانو ونه غوښتل چې په تېر ځل انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
دلته خو ما علت درته وایه چې دلته د خارجیانو بودن دا یو علت طالبان بولي، او طالبانو ملت ته مثلا دا ډاډ ورکړی دی، اطمینان یې ورکړی دی چې خارجیانو په مقابل کې موږ دغه کیږو، خارجیانو د افغانستان ووځي. نو هغه صورت چې تا یاد کړي دا به شاید په داسې رقم باندې وه چې خارجیان به په افغانستان کې وي، طالبان ته به وایي چې تاسو په انتخاباتو کې ګډون وکړي، نو طالبانو به بیا دا ملت ته کومه سترګه درلودی، څه به ورته ویلی، څه جواب به ورته درلودی، چې هغه ویل تاسې ملت هم راوپاروي، خپله هم راوپارېداستو، خلک هم پر شو د منځ په طرفو کې، دواړو طرفو کې خلک پر شو، نن راولاړ سپاس د خارجیانو په شتون باندې بېرته په انتخاباتو کې مشمول وکړي. نو زما فکر باندې داسې علتونه به خامخا وه چې علتونه به د منځه نه وتللي، نو په دې صورت کې به طالبانو نه غوښتل چې په دغه صورت کې په انتخاباتو کې شامل شي او په هغه کې اشتراک وکړي.
بله، تاسو ته عامه مفکورې خبره هم وکړه، که عوام په دې نظر وي چې مثلا طالبان د راشي بیرته حکومت یوه برخه دې وګرځي، نو هغه مهال چې طالبان حکومت ولې مخالفتونه
ورسره؟ زه فکر نه کوم چې عوام دې په دې نظر وي. زه فکر کوم چې عوام د افغانستان به داسې شرایط خامخا لري، یا داسې مفکوره به لري چې هغه به د طالبانو د دې سره شریک کړي، داسې مفکوره به هم په عوامو کې چې هغه به بعدې اجزاوې د حکومت سره شریک کړي. خو زه خپله دنیا وایم چې ملت افغانستان چې اوس موږ راټول کړي دي، یا ټولوي موږ یې نظرونه اورو، هغه ملت یک طرفه فیصله نه کوي، یک طرفه خبره نه کوي، هغه دا نه وایي چې طالبان دی ولې افغانستان باندې مسلط شي، طالبان مسلط کوي، هغه وایي چې یو ګډ حکومت د افغانستان د ټولو اقشارو، د ټولو تنظیمو، د ټولو قومو، د ټولو لسانو، د ټولو سمتو دا دې جوړ شي، او هر چاته دې په خپل استعداد باندې، یعنی مثلا که اقلیت چې د اقلیت په استعداد باندې، که اکثریت چې کمیانه یې د امیانه په استعداد باندې دوی په حکومت کې حساب وکړي. البته یو فکر حکومت لري چې هغه وایي په حکومت کې دي ښه خلک حکومت شي، دا د ټول دنیا خبره ده، یوازې د افغانستان خبره نه ده. یعنی هغه خلک
څومره فکر کوي چې ګډ حکومت هغه څه نتیجه ورکوي بالاخره د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام سره؟ څومره ګډ حکومت مثلا د سیاسي اختلافونو ته پام سره ګډ حکومت به څومره نتیجه
ورکوي؟ اټ دغه نسته په شي کې، خو ته چې ویني چې اوس دغه حکومت جوړ کړي اشرف غني او عبدالله حکومت جوړ کړي، او سره د دې چې خلک وایي چې دا دوه طرفه حکومت دی، خو دوی بیا هم ملي وحدت ورته وایي، وحدت ملي ورته وایي. نو په افغانستان کې جنگ هم جریان لري، خو دا چې جنگ هم په افغانستان کې ودرېږي او د ټولو طرفو ګډ حکومت یې بیا به نو هغه څنګه امکان نه ولري چې جوړ شي، او دا هر قشر یا دا هر طرف او دا هر لسان او دا هر سمت مراتم پکې وسی، نو هغه بیا څنګه د امکان وتلی؟ زه خپل فکر کوم چې هغه د امکان وتلی خبره نه ده. او البته ښه مسلمانان یا ښه خلک په افغانستان کې پرچا کې شعبت شته، هغه داسې حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ښو خلکو جوړ حکومت وي، هغه کار څوک
طالبان کې یو څه ومني د حکومت سره د روغ جوړې په بنا باندې کرا شوږه مثلا دغه موضوعات مثلا څو وخت مخکې ویل شي ول چې طالبان د ښځو تعلیم سره هیڅ مخالفت نه لري. فکر کوي چې څومره به په دغو موضوعاتو که وس د روغ جوړې د پروسې لپاره طالبان کوي په هغې باندې به عمل وکړي او هماغسې به مثلا مخته لاړ شي، آیا وروسته به څه مخالفتونه ایجاد نه شي؟
زه فکر کوم چې اوضاع د افغانستان په دوی باندې عمل کوي، په طالبانو کې په حکومت کې سره کښېني. تاسې وینئ چې اوس دغه اوس خلک هلته راغلي و ماته تاسې ویلی چې د ټولو خلکو دا نظر و چې په دې حکومت کې اوضاع ښه نه ده. نو زه فکر کوم چې اوضاع د افغانستان د دې تقاضا کوي چې طالب به هم مجبوره کېږي، خو البته طالب به د دې دغه کې د ملت خواستې به مني، حکومت به هم د ملت خواستې مني. یعنی ملت د افغانستان په افغانستان کې یو داسې اداره غواړي چې هغه په کلیات ټول په اسلام باندې بنایي، جزئیات خپله آینده تاسې ویني چې بیا د کلیات تا باندې. نو زما په فکر باندې دا سلسلې دغه چې دي دا په اوضاع پورې اړه لري. اوضاع د افغانستان اوس دې ته جوړه ده، موږ چې ملت راټولوو دلته دوه درې وجه دي. یوه وجه دا ده چې زه خپله چې جهاد مو کړی دی، څه وخت مو تیر کړی دی په خپلو منطقو په منطقو کې خلکو ته یوه اندازه داسې یم چې خلک ما په داخلي بخوردو په بلو بلو کې ما یې څه نه ده اخیستې، هغه هم داسې بولي. نو غیر د هغسې یوازې دا نه دي چې ما دا موضوع ده، د ملت اوضاع داسې جوړه ده. یعنی که زموږ په ځای باندې بل څوک راولاړ شي دې کار ته ودرېږي، هم دا ملت اوضاع جوړه ده، دا ملت په دې کار ته ودرېږي او ورسره ملګري کېږي. نو زه خپله وایم اوضاع به دې ته خلک مجبوره کوي چې حکومت کوي، څوک لږ دین سوځي لري هغه به خامخا په دا ملت باندې دین سوځي کېږي. یا کوم بد نن په ملت کې نشته که سړی اوس متوجه شي د کومه به دي نشته، ستاسې پوښتنه کوم چې تاسې تر دې دی ارادي په خطر کې ځان نه ویني، تر دې دی چې هغه د کابل داخل دي. نو زه خپله دا وایم چې اوضاع د افغانستان ټوله طرفونه دې ته مجبوره کوي چې یو داسې خطي سیر مختاره کړي چې هغه کې امنیت راسي او هغه داسې حکومت جوړ شي چې هغه د افغانستان د ښو خلکو سره او د آینده لپاره د امنیت سبب او ذریعه وکړي.
هغه صاحب یوه پوښتنه هغه ده چې پخوا تاسې هم د طالبانو په لیکه کې وایي، ولې یو وخت ورنه بیل شوې د ځینې مسایلو له مخې؟ څنګه مثلا
زه فکر کوم چې تاسې به په جریان کې چې په افغانستان کې داسې څوک نشته چې په یو تنظیم یا په ډله یا په یو څوک کې نه وي، داسې څوک نشته. که موږ په افغانستان کې په داسې خلکو پسې ګرځو چې هغه د جهاد په وخت کې د یو تنظیم سره نه وي سوی، او هغه د طالبانو په وخت کې د یو چا سره یو طرف سره نه وي سوی، خو البته فرق دی. تاسې به په دې باندې واقف یاست چې د طالبانو په وخت کې ډېر لږ وخت وم، خو بیا
هدف مې همدا و چې تاسو بیل شوې خپله لاره مو بیله
کړه. ما د جیش المسلمین په نامه باندې خپل لاره درلوده، او د جیش المسلمین په نامه چې لاره مې درلوده دا طبیعي یو دا یو چې زما به مفکوره داسې وه لکه اوس یا بله کمه وه، مفکوره به مې جلاوه د یو چا بعضې خلکو څه به مفکوره جلاوه د خپلې مفکورې په نسبت باندې به د جیش المسلمین په نامه به خپل دغه درلودي تنظیم درلودي. نو خو به هر تقدیر زه خپله اوس دا انسان دی، یو وخت به یو رقمې بل وخت به بله کمې، خو اوس مې دا مفکوره ده چې بې د ملت د ښو خلکو د ملت البته ښه خلک د ملت چې هغه راجمع دلسوز خلک د ملت راجمع نه شي، افغانستان نه په بل ملک جوړېږي، نه په بل یو طرف یو په بل طرف نه په بل طرف نه په همسایګانو نه خارج د همسایګانو زما په فکر باندې جوړېدل ستا په ملت باندې ډېر ښه جوړېږي. هو کېدلی شي چې په هغو باندې جوړ شي، خو موږ دوی وایو، موږ د خپل ملګرو دا ویل دي که چیرې یو لنډه لار پیدا شي، یو څوک یې پیدا کړي چې دا ملت یې ورځ د مخه د دې مشکله څخه خلاصېږي، موږ به د هغو خلکو سره ملګري کېږو او مشکل به حل کوو. ځکه چې دا لار چې موږ خپله کړې ده دا مو نوکي ورزه لار ده په دې پوهیږو، خو دا ډېره دقیقه لار ده. خو د دې باوره که تر دې د مخه یو دا ملت د دې مشکله خلاصو دا هغه به ټول ملګرتیا کوو، ملت به د دې مشکله خلاصوو، ښه خلک به په افغانستان کې مسلطه وو، که هغه د یوه طرفو د بل طرفه وو، که د منځ خلک وو، که عرفان.
هغه صاحب تاسو د همسایګانو خبره وکړه، افغان حکومت د طالبانو سره د روغې جوړې دپاره د پاکستان ګاونډي هېواد پاکستان سره خبرې شروع کړې دي، تګ راتګ روان دی. څومره فکر کوئ چې پاکستان د افغان حکومت او د طالبانو د سولې پروسه کې مسریت لري خرو لوبول شي
پښنیت پر اړه لري ک پاکستان په افغانستان کې د افغانستان د پرښنیت ولري د پاره د دې چې افغانستان د دې مشکل څخه خلاص کی چې هغه د یو ګوندې دی لکه څنګه شری مسله ده رسول کریم صلی الله علیه وسلم وای چې ګوندې دون حق لري چې په دې بیرې میراث کو یوسي د بل ګوندې کدا شي فکر ولري د پاکستان او پس په موږ دې پای ته ډیر ښه خبره ده ګوندې د خپل ګوندې په باب کې ښه پیسه کولای شي حرکت کولای شي او پرشنیت کوي او کچیری خدای نه کړده د پاکستان حکومت د افغانستان په باب کې شنیت نه ولري د خپل دا وامه شي یوازې نه زړه ټول افغانان مخالف دي
ستاسو تجربه څه وایي
نه د تجربې خبره خو ما د ټول حالات دي نو سړی داسې نه شي ویلی یو وخت داسې به یي چې پاکستان به دې ته ضرورت نه لري چې په افغانستان کې جوړه راشي یو وخت به دا یي چې په پاکستان کې به مشکلات ډېر دي د خپلو مشکلاتو په وجه به هم د دې کوشش کوي چې په افغانستان کې جوړه راشي
اوس چې کوم روابط مثلا روان دي دا ویل کېږي چې یو امنیتي سند نشانی شوی دی د پاکستان د استخباراتي ادارې سره په دې اړه ستاسې نظر څه دی آیا دغه سندونو لاس دی کول د یو بل سره کولای شي د سولې خبرو ته د امنیت د په یواد کې مرسته وکړي
د فکر کوم چې دا سند چې ملت ته پرېښولی وای نه په خپګان د ملت مشران د ملت علما د ملت او شخلق د ملت نو به په دې کې نواقص نه وای او دا به د توانو سره نه مخ کېدلی او د خان سره باندې مخ کېدلی ته سی اوس ویني چې دا امدا سوي دی په ټلویزیونو کې په مطبوعاتو کې د ملت خبرګون څنګه دی من پیری نو زه فکر کوم چې دا خبره به شال توای چې ملت پرې شول سوي وای او به به نواقص او پایلې سنجول وای نو به پیدا کړو اوسنۍ حالت زه فکر کوم چې د ملت خبرګون چې اوس من پیسو دا واضح خبره ده چې هغه حکومت د فند سره مخ کی نو زه وام دا شنو چې څو ملت پرې شول وای شو به وای او کبیا اوس بیا د سې طریقه په خراسان کې مثلا بیا د پاکستان او د دې په منځ کې یو داسې حالات راځي چې د افغانستان استقلال د منځ ولر نشي نو هغه بیا ورسته ګورس نه را مالي ملي چې هغه ورسته نشي
نو روسي په تنه هغه د چې په افغانستان کې د داعش په نوم د وی ډلې حضور هغه سې ویل کیږي چې دغه ډلې اوس په افغانستان په ځینې ولایتونو کې فعالیتونه پیل کړې دي او دا هم ویل کیږي چې د طالبانو یو شمیر بیل شو ډلو بیعت کړي د دغه ډلې سره ستاسو نظر په دې اړه څه دی
او زه خپل داسې نه سم وایم په دې ډول کې چې د داعش په نامه یا د چا په نامه هم مطلق وایم چې په افغانستان کې ډلې دا د ملت په نظر دي نو ما په فکر باندې چې نه یې شوی یعنی چې د ملت ضرر نه یې شوی د ملت نو په دې باندې ما زړه توالم چې دا وایم چې یا داعش تا یا نسته یا څوک دی یا څوک نه دی یا د کوم طرف ته مليږي خدا معلومات هم لرم د دقیق معلومات هم لرم او نور په دې کې ما
هي فکر کوي چې د طالبان یو شمیر ډلې به دوی سره وزدي شي دا وځي وایي رښتیا
خو ما تر اوسه پرې نه دی اورېدلی نو چې دا اورېدلی مې نه دی نو وایلم نه